مازدیگر څلور بجې د ازادۍ راډیو دې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد پر لویو ښارونو د حملو مخه تر ډیره نیول شوې. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا یو ساعت خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم خبرو، خو له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې ساعته خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني وښوده. او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د ایران د اټومي تړون د خوندي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. د خبرونو تفصیل. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په دې لیدنه کې الیس ویلز د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د اړتیا وړ کارکوونکو پر ګمارلو هم ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په خبره میرمن ویلز به د مدني ټولنو له غړو سره هم وګوري او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. الیس ویلز پرون د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په جلا جلا توګه ولیدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشیني ښودلې ده. یونما نن په یوې اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو له قوله لیکلي چې وایي قصدي او د عامو خلکو د تفکیک پرته بریدونه د توجه وړ نه دي. اعلامیه په کابل کې پر کاونټر پارټ موسې او هم د بغلان په پلخمري ښار کې بریدونو ته اشاره کړې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي کسانو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ د جګړې لشکې لخوا وغوښتې دي چې جګړه بنده کړي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. د فراه امنیتي چارواکي وایي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د فراه د امنیه قمانداني ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي برید تېره شپه د پرچمن او شینډن ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات د کوهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 8 تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست د کلتوري څانګې عامر جاوید زرغام ازادي راډیو ته وویل چې دغه آثار تر اسلام د مخه او تر اسلام راوروسته وختونو پورې اړوند دي. د هرات ولي ویند جیلانی فرهاد هم ویلي چې دغه آثار 2000 کلن قدامت لري. دغه آثار د کوهسان ولسوالۍ د یوه بزګر لخوا د کرنې پر مهال وموندل سول چې د هرات والي ته وسپارل سول. په دې آثارو کې ډبرې او خاتین لوشي هم شامل دي. زموږ غلازه د ریډیو ری په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به یې روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی سفر وي. دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې وګوري چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. پامپیو به په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نور موضوعاتو د بحث په هدف وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مایک پامپیو به سبا د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګریني سره د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره پر لارو چارو بحث کوي. دا بحث وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ تهران اعلان وکړ چې که نړیوال قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دوی ګټې خوندي نه کړي، نو ایران به د 2015 کال اټومي تړون ځینې ژمنې محدودې کړي. د اروپا په خارجي سیاست او امنیتي چارو کې د اروپایي ټولنې لوړرتبه استازي فدریکا موګریني د نننۍ خبرو تر پیل دمخه خبریالانو ته وویل چې تر خپله وسه به د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړه:
We also always believe that dialogue is the only and best way to address.
دا وی موږ دغه تل په دې باور یو چې د اختلافات د کمولو او پسې مکی د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې لوړان دي په کافي اندازه ډیر دی، دیالوګ تر ټولو ښه لار ده. د هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول سي. د ایران او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستونزې وروسته لا راپورته سوی چې امریکا تیر کال د ایران د اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بندیزونه لا زیات کړل. او سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې د عربي متحده امارتو سواحلو ته څیرمه په نښه سوي دي. ریاض دا پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل چې یوه کښتۍ یې د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله وسوه. پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوې نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. په داسې حال کې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وشوې، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په لویو ښارونو کې د تروریستي حملو مخه تر ډېره نیول شوې. په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت پر مرورې ولسوالۍ بیا هم څه کم سل توغندي لګېدلی دي.
دسې حال شوي دي چې لاړ شي خپل ځای پرېږدي دغه ګولو د مرمو د وجې نه، ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې مونږ نه پاکستان ونیولو او اوسه مرمۍ راولي وړې ډزې هم کوي.
په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په تیاریو کې پاتې راغلی. د مالیه وزارت وایي افغانستان هڅه کوي چې د لویو پروژو د عملي کولو او د عوایدو د لوړولو له لارې د امریکا او نورو مرستندویانو پر مالی مرستو اتکا کمه کړي.
دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولای شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکه
د دوی یو فعال همکار وسو. په نړیوالو مسایلو کې د هند د انتخاباتو لجریانه یو په زړه پورې کیسه درته کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو واورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد په لویو ښارونو کې تر ډیره د طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو اقدامات هم وستایل، خو د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه د ښارونو تر څنګ باید په لرې پرتو سیمو کې هم پر عملیاتو تمرکز وکړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان په لویو ښارونو تر ډیره د وسلوالو طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل طالبانو غوښتل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو حملې وکړي، خو په خبره یې افغان امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده.
جنگ ادامه دارد از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی دی
وای جګړه دوام لري د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو حلې ځلې سایم دوی د ټولو ستونزو سره سره د خپل خلکو نه دفاع کوي او خپل ملي مسولیت ادا کوي د دفاعي او امنیتی ځواکونو له لوري د طالبانو د لویو حملو چې دوی پروژه او همداشان د خپل پسرلنۍ او عملیاتو په لړ کې پلان کړی وي تر اڅو په لویو خارونو وکړي مخه نیول شوې ده خغلی عبدالله په دې برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې او ویل سره له دې چې سختې او لستونزو ډکې دندې پر مخ بیایي خو بیا هم بریالي دي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په شهرینه او سیمه کې وسلوالو طالبانو د کاونټر پارټ په نوم په یوې موسسې ډله ییزه حمله وکړه چې له امله یې د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 24 نور ټپیان شول لدی حمله درې ورځې وړاندې هم اته وسلوالو طالبانو د شمالي ولایت بغلان په امنیه قومندانۍ ډلې ځه حمله وکړه چې د یاد ولایت د روغتیایي مسولینو په وینا په نتیجه کې لک تر لګه شل تنه وژل شول او لاویا زیات ټپیان شول تازه د دوشنبه په ورځ هم طالبانو د سریپور ولایت په مرکز د قشقري د نفتو د کان په امنیتی پوسټي حمله کړې او امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده دغه شان له یو شمیر نور ولایتونو نه هم د جګړو او چاودنو راپورونه ورکړل شوې دي په ورته وخت کې افغان امنیتی کارپو محمد اګل مجاهد که څه هم مني چې په لویو خارونو کې تر ډیره د ډلیزو حملو مخه نیول شوې خو وایي په لرې پرتو سیمو کې هم باید افغان امنیتی ځواکونه خپل فعالیتونه تیز کړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي
دولت مکلفیت لري چې د سراسر د افغانستان په کومه نقطه کې چې د عام وګړو لپاره د ژوند لپاره خطرې دغه امنیت خوندي کې دولت مکلفیت لري د قانون له حضرت د افغانستان سرحدات وساتي تمامیت دی ارزي وساتي استقلال وساتي او د خپل ورسونو په ټوله خاوره د افغانستان کې دفاع وکړي
خاغلی مجاهد دغه شان وایي چې په خارونو کې د ډله ییزو حملو د مخنیوي په هدف باید افغان حکومت خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي تر اڅو د مخالفینو پلانونه په ریښه کې له منځه یوړل شي اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل
د کونړ ولایت پر غازی آباد او مرورې ولسوالیو د پاکستان له خاورې د توپونو دوه نوي ګولۍ وشتل شوي دي د دې توغندیو د لګېدو له کبله د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي د تیرو 24 ساعتونو توغندیو په غازی آباد کې یو کور ویجاړ کړی دی جزیات روح الله انوري اوروي
د مروري ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په کورونو او سیمو په پرله پسې توګه د پاکستان پوز د درنو توپونو ډزې کوي چې له امله یې ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي دي
زما نوم امیش ګل دی په دې کې تقریبا نمای خلک بې کوره شوي دي او نور هم اړه داسې حال شوي دي چې لاړ شي خپل ځای پرېږدي او لاړ شي دغه ګولو د مرمو د وجې نه ځکه چې بانډې به مونږ کولی هغه ځینې مونږ نه پاکستان ونیولو او اوس مرمۍ راولي وړې ډزیم کوي او ډیر مشکل سره خلک مخامخ دي
نوم یې کشمیر دی زموږ په کلي باندې ډېرې ګولۍ وریږي په مخه په بمبار کیږي او زموږ نه ډېرې کړې بېځای دي چې نور هم ډېرې بېځای شي مالونو کار پکې نه کیږي ساراونه لنډ شوي دي او مالونه کله ساتل کیږي کوم مالونه چې په سارا ته ځي هغه بېته بېګاله نیم راځي او نیم خرابېږي ناره بوشته کیږي بمونه پرې راپاتېږي د مشکلاتو سره مخامخ یو
د کونړ اوسیدونکو وایي د پاکستان پوز د ترڅنګ چې د 2010 زیږدیس کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي د کونړ په خاوره کې خپل پرمختګ ته هم دوام ورکړي او کومو ځینو کې چې پرمختګ کوي هلته پوستي جوړوي او اغزان تار غځوي
نوم یې فضل اکبر دی خدا کنډه تارې تیر کړی دی مونږ مخالفت کوو مونږ رونه سره جدا کړي په دغه ساحو کې دغه شوی دی په نورو غرایزو ساحو کې هم دغه شوی او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډه تار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې بعضې ساحو کې بالکل یعنی ډېر د تقریبا د چا خبره چې د 500 مترې 600 مترې په اندازه کې به کنډه تار را داخل کړی د غرایزو ساحو کې
دوی وایي تر اوسه افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په پا پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوستی چې د کونړ پر خاوره له بریدونو منع شي د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوز د توپونو نږدې 100 ګولۍ راټوغولې دي خو د هغوی لخوا د غزول کیدونکو اغزان تار او د کونړ په خاوره کې د پرمختګ پاړه څه نه وایي
په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستاني نظامیانو له لوري د
کونړ په غازی آباد او مروري ولسوالۍ باندې 92 پیره مرمۍ راټول شوې دي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغه مرمۍ لامل یو کور تخریب شوی دی.
مرګ جوړ له چاتن ده
د مرګ جوړ په اړه تر اوسه پورې دقیق راپور نشته، خو دغه یو کور په دغه مرمۍ کې تخریب شوی.
د پاکستانی پوز د پرله پسې توپچی بریدونو لامل په زرګونو کسانو د ډیورند پر ذکر خطه نږدې کلي او کورونه خالی کړي او اوس په نورو ځایونو کې په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د دې په هیله دي چې یوه ورځ به د پاکستان پوز د دوی په سیمو توغندیز بریدونه بند کړي او دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو یوه غونډه نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د دې اعتراضونو له کبله هر ورځ لارې بندیږي او دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلي شوې او باید رایې باطلې اعلان شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیا ساپۍ د دې معترضانو غونډې ته ورغلې وه.
دا د کابل ښار د اوتخیل سیمه ده. د دې سیمې اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو د اتحاد په وړاندې غبرګون وښود. دغه کاندیدان د عدالت غوښتنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې راټول شوي وو، خو د سیمې د خلکو له غبرګون سره مخ شول او نتوانېدل چې خپل اعتراض وغځوي. د اوتخیل سیمې دو تنو اوسیدونکو حاجي عبدالقهار او محمد اسحاق ازادي رادیو ته وویل چې له داشان اعتراضونو نور تر پوزې رسیدلي دي.
چای ما مکتب ته نه میتانه
دا یو جمعه سورازی وکړوډی بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نام خوایز نه ده دیو مخنیوي وکوي دا ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده، د بلاد تاوان ده.
د سیمې اوسیدونکو وای اعتراض د کاندیدانو حق ته خو خپل غوښتنې دي هغه ځای کې مطرح کیچې نور خلکو ته ستونزې جوړې نکړي. د کابل د ولسی جرګې انتخابات د تیر کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه تر سره شول، خو د و میاشتو په تیرېدو سره لا هم دغه ولایت وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. دغه کاندیدانو چې د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو اتحاد په نوم بیا اعتراض کړی وایي د کابل انتخابات له درغلیو او سرغلونو ډک دي، نو ځکه نتایج دوی ته د منلو نه دي. دوی ټینګار کوي چې د کابل انتخابات باید بیا ځلی ترسره شي. دوه معترضو کاندیدانو عبدالرحمن خوځښت او حسن جان دولتي ازادي رادیو ته وویل
موږ غواړو چې خپل د خلکو د رایو پښتنه وکړو، خو غواړي چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي. تاسو غوښتنه ده د انتخابات د کابل انتخابات باید لغوه شي او له سره یو شفاف انتخابات وشي او کوم دا نه کیږي د ولس او د دولت ترمن ډیر زیات واټن پیدا شي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د کابل د وروستیو پایلو د اعلان لپاره کار په جدي توګه روان دی او ډیر ژر به نتایج اعلان شي. ښاغلی ابراهیمی د کابل د معترضو نمایندانو د غوښتنو په تړاو داسې وویل
کوم موارد چې مطرح کیږي تر هغې کچې پورې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي، او د شکایتونو کمیسیون پریکړه تر ټولو معقوله لار ده چې موږ نهایي پریکړې ته رسوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د بیا ځلي رای شمیرنې نتایج لغو اعلان کړي او د کابل د ټولو انتخاباتي حوزو د رایو په بیا شمیرنې تفتیش او څېړلو یې پریکړه کړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلي چې د انتخاباتو د لومړۍ او دویمې ورځې د پاڼو نتایج لازم معیار لري د اعتبار وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر معترض نمایندانو چې نمونه یې د کابل په لومړۍ لیست کې اعلان شوي د شنبه په ورځ د ملي شورا مخې ته اعتراض وکړ او د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو مخې ونیوله چې ټاکل شوی وه په یاد ورځ ترسره شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره د کابل د وکیلانو په نشتون کې د رواني میاشتې په شپږمه نیټه پرانیستله، خو ټینګار وکړ چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي.
د ناجیې ساپۍ په راپور کې مو واورېدل چې د ولسی جرګې د معترضو کاندیدانو یوه غونډه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت ژمن دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت کوي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه پر کمیسیون تور لګوي چې د روانو انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی دی. د موضوع جزئیات له کابله خان محمد سین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي او کېدای شي دا انتخابات په خپل وخت ترسره نشي، د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي حکومت ژمن دی چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې په دې اړه رسنیو ته وویل. د ملي اووالي حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو کېدو ته په خپلې ژمنې ولاړ دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومیتریک سیستم نه په استفادې له یوې طرحې سره راغی. د افغانستان د خلکو غوښتنه شفاف انتخابات دی چې د ثبات، د قانون، د حاکمیت او د خلکو د یوې ښې راتلونکې لپاره فضا رامنځته کړي. اجرائیه رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه هم وغوښتل چې خپل عملیاتي پلانونه په غور او سرعت سره بشپړ کړي. ښاغلی عبدالله دغه شان پر امنیتي ځواکونو او د دولت پر نورو ارګانونو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو له پروسې سره لازم مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کېدو ته 15 میاشتې پاتې دي. له دې سره سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان د پرمختګ خبرې کوي، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کارونه له ځانګړي عملیاتي پلان سره سم پرمخ بوزي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ ایټوا د پروګرامونو د برخې مسؤل حبیب الله شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځینې موارد دي چې شک پیدا کوي چې شاید انتخابات یا وځنډیږي یا ونشي. تخنیکي اړخ نه کمیسیون چې کوم سرعت باندې کار پر مخ بیایي ډېر پچ دی. تقویتي ثبتنام پاتې دی، ډرایور کوونکو ثبتنام پاتې دی، په غزنی کې د ولسوالیو کې ثبتنام ډرایور کوونکو پاتې دی، د کارکوونکو استخدام پاتې دی، د مراکزو مشخصېدل پاتې دي، ډرایور کونې مرکزونه او محلونه دا مسله لا دروسه پاتې ده.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو د ښه تنظیم او پرمختګ ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي ټول ضروري موارد تیار شوي او ډېر ژر به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د لویو پروژو د تطبیق او د عوایدو د زیاتولو لارې هڅه کیږي چې د امریکا او نورو هیوادونو پر مالی ملاتړ د افغانستان اتکا کمه شي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اوس له افغان مشرانو سره په کتنو کې ژمنه کړې چې له افغانستانه د امریکا مالی ملاتړ به دوام وکړي. رضوان مراد له ښاغلي مسجدي سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې افغانستان په مالي برخه کې پر ځان د بسیاینې پر لور څومره پرمختګ کړی.
منګا کله چې د نړیوالو سره دا خبرې راپورته کړلې چې موږ غواړو په خپل پودریګو او مالی او اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږو، تر هغه وروسته په لومړي ځل مو په 2013 کال کې د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د دوی سره خپل هغه د مالی او اقتصادي ځان بسیاینې ملي ستراتیژي او د عمل پلان شریک چې د دوی لخوا نه هم را هم په حساب هرکلای ورته وشو او راسره د خپل همکاریو او مرستو تعهدونه وکړل. د دې ترڅنګ منګه د 2014 کال نه کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو ټول توجه دې ته و چې څنګه کولای شو خپل داخلي عواید زیات کړو، داسې ملي او بین المللي پروژې رامنځته کړو چې افغانستان هغه اقتصادي وده یې زیاته شي او وکولای شي چې داخلي عواید زیات شي. په همدې مسله کې منګه د 2014 کال نه تر 2013 کال پورې خپل ملي عواید د 99 میلیارد افغانۍ نه 190 میلیارد افغانۍ ته ورسول. د دې ترڅنګ مو د نړیوالو پروژو لکه تاپی، لکه کاسا یا گزار د برق پروژه، لکه د تاب پروژه، او همدارنګه مو د نورو هیوادونو سره دو جانبه اقتصادي او مالی هوکړه لیکونه تر لاسلیک کړل. د افغانستان دننه ډېرې غټې د وسپنو او نورو مواردو فابریکه جات جوړ شول، مالیاتي سیستمونه تغییر راوسته، د نړیوال بانک په هغو شاخصونو کې چې په کومو ممالکو کې چې تجارتونه شروع کېږي د هغوی په موازینو په نړیوالو ستنډردونو کې موږ توب راوسته. دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولی شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکې د دوی یو فعال همکار وسو، او وکولی شو چې په ډېر اوږدو کې موږ خپل مصارف که هغه نظامي دي او که ملکي دي حداقل د خپلو ملي بودیجې څخه یې جوړ کړو.
د امریکا د مرستو سهمیه د افغانستان له مالی سکتور سره څومره ده، او څومره افغانستان د افغانستان حکومت د امریکا پر مرستو ولاړ دی؟ ولسمشر غنی یو وخت کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې که د متحده ایالاتو مرستې ونیشي او د نړیوالې ټولنې نو افغان امنیتي ځواکونه شپږ میاشتنه زیات دوام نشي کولای. اوس هم ځینې داسې رپورټونه ویل کېږي چې د سولې مسئله هم د امریکا له مالي مرستو سره تړل کېږي. افغان حکومت څومره مربوط دی د امریکا په مالي مرستو پورې؟
پدې کې خوشاک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتونه زمونږ تر ټولو غټ مرسته کوونکی هیواد دی. د دوی د مرستو نه پرته موږ په ملکی او نظامی برخو کې د ځینو مشکلاتو سره به لاس او پنجه باندې شو او مشکلات به مو زیات وي. خو د دې تر څنګ موږ په خپله داخلي لکه مخکې چې ما مثالونه درکړل او تاسو ته مو ارقام هم درکړل، موږ هم کوشش کوو چې آسته آسته نور په خپلو پښو ودرېږو، په خپلو ملي عوایدو باندې ودرېږو. ولې حقیقت همدا دی چې نن هم متاسفانه موږ خپل هغه د حکومت مصارف او یا پراختیایي پروژې بیا ملت ته خدمات وړاندې کول یا زمونږ د نظامي برخې موارد د نړیوالو کومکونو په خصوصا د امریکا د متحده ایالاتونو د کومکونو پرته مشکل دی او د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره به مخامخ شو. همدا مسله ده چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت څخه منندوی یو چې دوی یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بحثو آسیا او جنوبی آسیا برخه کې معاونه چې کابل ته فعالیتونه کړی دی دوی یو ځل بیا زموږ سره وعده کړې او د دې بیا د تعهد په حساب تازه کړ، او د دې لپاره هم د دوو قواوو د تعهداتو په اساس باندې به دوی زموږ سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د بلخ ولایت د کلدار او شورتیپې ولسوالیو خلک شکایت کوي چې د آمو سیند اوبو دوی زیانمن کړي او څپو یې د سیند غاړې وهلي، او په نتیجه کې د افغانستان خاوره د ازبکستان له خاورې ازبکستان ته ورکړې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د مور او ماشوم د زیګون کچه د خدمی د روغتیایی خدماتو د ښېګڼې له وجې ښه شوې ده.
د مور او د ماشوم د مرګومې کچه ډېره راکمه
شوې ده په افغانستان کې، خصوصا په هلمند. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
تاسو له پیغامونو نه
محمد رفیق منګل. مینه منګل یو لیکواله، شاعر او جرنالیست و، او تر څنګ یې په ولسی جرګه کې د فرهنګي کمیسون یو سلاکار و. د کابل د کردینو په سیمه کې په سپینه ورځ باندې وژل شو. په امنیتي لحاظ په ولس باندې او د دولت په کارکونکو باندې دا ډیره منفی اغیز لري. زه په صفت د خپل یو کارمند د دولت یو سرنوال یم، ما د پاره هم په تشویش کې ده چې مثال یو مېرمن چې هغه افغاني غرور هم نه مني چې وژل کېږي، نو موږ وژل به هم خلکو ته ډېر اسانه.
نوم می خوشحال داد جالبات سیدون که کابل تراغی دیو نن دلتان و دادی مینا منگل پا قتل باندی رادیو نه خبر سلو دای وشتناک حادثه و پا رنا و راز باندی داستی دا کار وسو نو دا خلق طول عام خلق طول دینا یو تشویش وغه خلق سر پیدا کی گی چی خلق دا زوانی لرگانی وغه داستی یو چوک پرسنه که کار کهی چوک مکاتب تازی چوک یو ماموریت لری نو هر سره یو وهم دار خلق سر پیدا سو نزی دا باید حکومت دی پیخو مخنیوه کیو تدابیر رو تاوی نیسی چی خلق زوان خوندی ویسی
مینه منگل چی وزل سو دا دیر وشتناک حدیثه و طول خلق بودی که دیر خفه دی مطلب دستی پر رانه و رز باندی یو دا چه ساسر یا مثلا توک راوز یا وزل کی گن و خلق دیر خفه دی باید حکمت دا غسی کارون مخنیوه و که دیر مطلب دیر حدیثات و مثلا مختلف حدیثات کی گی مطلب نن دا وزل سو بل از بل وزل کی باید دیر مخنیوه حکمت و کی ما حکمت دا تقاضی لرو چی باید امنیت خلق خوندی و ساتن
ستاسی پیغام ستاسی غاک
قدر من اوریدونکو د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریده چې د ژورنالیست او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی